السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته ستړي مشي په سر کې هم د سات خبرونه. پاکستان د تیرو شپږو ورځو په ترڅ کې نږدې 2000 افغان کډوال په جبري ډول له هغه هیواده ایستلي دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپرس تریبیون پرون یک شنبه راپور ورکړ چې ایستل شوي کډوال د 943 کورنیو غړي دي چې څه باندې 1200 ښځې او شاوخوا 2000 ماشومان هم پکې دي. پاکستانی چارواکو د تیرې مارچ میاشتې تر 1/3 په راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې له هغو سیمو ووځي که نه اخراج به یې کړي. د پاکستان پولیسو د دې مهارت له پوره کېدو وروسته د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي دي. د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو د پاکستان له حکومته غوښتي چې د افغان کډوالو اجباري ستنول ودروي. د پاکستان فوج وایي هغه 8 تنه وسله والې وژلي چې د دوی د ادعا له مخې د افغانستان له خاورې یې غوښتل د شمالي وزیرستان حسن خیلو سیمو ته ننوځي. د پاکستان د فوج مطبوعاتي دفتر پرون یک شنبه ویلي پوځیانو یې له دغو وسله والو سره د شنبې په ماښام جګړه وکړه چې 8 تنه یې ترې ووژل او 4 نور یې ټپیان کړل. اعلامیه کې راغلي پاکستان په دوامداره توګه د طالبانو له حکومته غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پول مدیریت کړي او چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ویلي چې پاکستاني چارواکي د دغه ډول غیر مسؤلانه خبرو پر ځای باید د خپل هیواد امنیت او کورنیو ستونزو ته پاملرنه وکړي. په کابل کې د ایران سفارت وایي د دغه هیواد د صنعت، قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک به نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدیلی پرون یک شنبه ناوخته دغه خبر په تهران کې له ښاغلي اتابک سره تر لیدو وروسته پر خپل اکس پاڼه اعلان کړ. اتابک له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ اهمیت ته په اشاره ویلي ژر به د یوه پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. ایراني چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه سفر د کرنې په اړه معلومات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې کابل ته د ایراني چارواکو سفرونه ډیر شوي دي. 13 جنوري میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی هم کابل ته سفر کړی و. تر اوسه د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ایران د هغو هیوادونو له ډلې دی چې افغانستان سره یې تعامل ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی تمی بروس د حمل په 12 ویلي و د ایران حکومت د طالبانو او القاعده په ګډون د ترهګرو ډلو ملاتړی دی. او ټاکل شوی د فرانسې، مصر او اردن مشران نن دوشنبه په قاهره کې د غزې پر وضعیت وروسته تر هغه بحث وکړي چې اسرائیل یو ځل بیا پر دې تړانګه خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون یک شنبه قاهره ته ورسېد او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره یې وکتل. مکرون به سبا سه شنبه غزې ته نږدې د مصر ال اریش بندر ته ولاړ شي او هلته به د غزې د بشري وضعیت جاج واخلي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د فرانسې ولسمشر ویلي د غزې پر وضعیت به پراخ بحثونه وکړي او په خبره یې د دغې جګړې په پای ته رسولو کې مصر او اردن مهم رول لري. اسرائیل د مارچ د 13 او د یو لنډمهاله اوربان له نافذېدو را په دې خوا یو ځل بیا پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلی مومنه، هیله لرم چې جوړ روغ او صحت مند به اوسې. زه حسنا کاریګر تاسې ټولو ته ښه راغلاست وایم. د بیولوژي مضمون دریم لوست زموږ د نن ورځې موضوع ده حجروي عملیه. اووم ټولګی دریم څپرکی د 19 صفحې څخه تر 28 صفحې پورې به زموږ او ستاسې درس دوام وکړي. لکه څرنګه چې مو په تېر لوستونو کې ولوستله چې د حجرې شاوخوا یو دوه طبقي غشا پوښلې ده، چې دا غشا د پلازمایي غشا یا سل ممبرین په نامه سره هم یادیږ، او نوموړې غشا نیمه قابل نفوذ ده. یعنی د موادو د تیریدو او را تیریدو لار ده، چې ځینې موادو ته د حجروي غشا څخه په اسانی کولای سي چې تیر سي، مګر ځینې مواد په اسانی نسي کولای چې تر حجروي غشا تیر سي. او بل دا چې نباتات د کاربون دای اکساید، اوبه او د لمر د رڼا څخه په استفاده کولای سي خپل خواړه خپل آماده کړي. نو په دې څپرکي کې به موږ پوه سو چې په حجره کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي، او د ضیایي ترکیب او حجروي تنفس څخه مطلب څه شی دی. موږ وایو چې په حجره کې د موادو انتقال په دوه ډوله دی، لومړی اوسموسس عملیه او دویم د نفوذ یا ډیفیوژن عملیه. یعنی د دغه دوو عملیو په واسطه د حجرې داخل او خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. نفوذ یا ډیفیوژن عملیه ترازو موږ وایو چې د موادو انتقال هغې برخې څخه چې غلظت یې زیات وي، ډیر وي، و هغې برخې ته چې غلظت یې کم یا لږ وي عبارت د انتشار نفوذ یا ډیفیوژن عملیه څخه دی. د مثال په ډول که چیرې یو ګیلاس موږ واخلو او له اوبو څخه یې ډک کړو او په کښې کې یو یا دوه څاڅکې رنګ واچو، تر لږ وخت وروسته به موږ ووینو چې د رنګ مالیکولونه په اوبو کې په مساوي ډول خپریږي، چې په پای کې ټولې اوبه یو رنګ اخلي. بل مثال یې دا هم ورکولای سو چې په حجره کې لکه د اکسیجن او کاربون دای اکساید تبادله چې دا خپله د دغې عملیې په واسطه چی کیږي ترسره کیږي. ورپسې راځو نیمه قابل نفوذ پرده او له هغې څخه د اوبو تیرېدنه وایي. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د اوبو کاربون دای اکساید او اکسیجن مالیکولونه ډیر کوچني دي، ځکه نو په اسانۍ کولای سي چې د حجروي غشا څخه یا پلازما ممبرین څخه تیر سي. مګر لکه څرنګه چې موږ وویل چې حجروي غشا نیمه قابل نفوذ پرده ده، نو ځینې شیانو ته د خارجېدلو او داخلېدلو اجازه نه ورکوي، لکه ځینې مادې چې د حجرې لپاره زیانمنې دي هغوی ته اجازه نه ورکوي چې د حجرې داخل ننوځي. مثال یې که چیرې یو نبات چې مړاوی وي په نظر کې ونیسو، موږ پوهیږو چې نوموړی نبات خپل اوبه له لاسه ورکړی دي، نو ځکه یې پاڼې ګونجي او لوېدلې ده. نو کله چې نوموړي نبات ته اوبه ورکړل شي، د نوموړي نبات حجرې ته اوبه رسیږي او نبات بیرته خپل لومړۍ تازګي حالت غوره کوي. اوس پسې راځو زموږ دوهمې عملیې چې د اوسموسس عملیه وه، هغه تر بحث لاندې نیسو. موږ وایو چې د یو زیات مالیکول لرونکي محیط څخه داسې یو محیط ته چې د اوبو مالیکولونه یې لږ وي، د یو نیمه قابل نفوذ پردې له لارې د اوبو تیرېدو ته د اوسموسس عملیه ویل کیږي. په دغه عملیه کې د اوبو د مالیکولونو حرکات د یوه نیمه قابل نفوذ پردې له لارې کیږي، او عموما په خالص اوبو کې د اوبو د مالیکولونو تراکم ډیر وي، مګر لکه چې نور مواد پکې حل سي، د اوبو تراکم په هغه کې چی شي کیږي؟ راکمیږي او لږیږي. کچیره موش پا یو ششکی ده یو نیمه قابل نفوس پر ده پا واسطه خالیسی او ده بوری یو محلول خالیسی اوبه او ده بوری یو محلول یو لبل سخه چیکو جلا کرو نو ده اوبو مالیکولونه ده بوری محلول خواته چیکی حرکت کبی ولی زکه چی ده اوبو غلزت لج دی او د بورې مالیکولونه خپل د غټوالي له امله نسی کولای چې چش سي د اوبو خواته تیر سي یا د دغې غشا څخه تیر سي. ورپسې راځو موږ راخلو زیایي ترکیب یا هم د فوتوسنتیز عملیه تر بحث لاندې نیسو. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز موږ په دې پوهیږو چې ټول حیوانات خپل خواړه او انرژي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره له نباتاتو څخه چشي کوي لاسته راوړي. نباتات د اړتیا وړ انرژي له لمر څخه لاسته راوړي او دغه د لمر د رڼا انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي چې دغه عملیې ته د فوتوسنتیز یا زیایی ترکیب عملیه وی. بل د فوتوسنتیز عملیه په نباتی حجرو په کلوروپلاست کې اجرا کیږي. اول موږ وایو چې زیایی ترکیب داسې هم کولای شو چې تعریف کړو چې زیایی ترکیب هغه عملیه چې نباتات خام مواد لکه اوبه، کاربون دای اکساید، د کلوروفیل او د لمر د رڼا په موجودیت کې په پاخه موادو یا شیره چکیه تبدیلوي چې موږ یې عمومي معادله په داسې ډول سره وایو چې کله اوبه او کاربون دای اکساید سره یو ځای سي د لمر د رڼا او کلوروفیل په موجودیت کې په اکسیجن او گلوکوز یا شیره باندې تبدیلیش چې په دې طریقه نباتات هم لزان او هم د نورو لپاره ژوندۍ موجودات لپاره غذایی مواد او اکسیجن برابرې. ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. موږ وایو چې په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنگ ورکوي چې دغه ماده د کلوروفیل په نامه یادیږي چې په کلوروپلاست کې موقعیت لري چې خپل کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره موږ وایو ډیر ضروري او اړین دی او بې له کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي او بغیر د لمر د انرژي څخه موږ او تاسې پوهیږو چې د دې عملیې سرته رسیدل هیڅ امکان نه لري او هم صورت نسی نیولی. نو ټولې حجرې که هغه حیواني وي او که نباتي وي انرژي ته ضرورت لري ترسو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکات، وده، تنفس او نور سرته. ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه موږ وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنگ ورکوي لکه مثال ساقه ده، پانی دی. موږ وینو چې ډیری نباتات شین رنگ لري او په خاص ډول دغه برخې چې دغه ماده چې ده د کلوروفیل په نامه سره یادیږي چې چیرې موقعیت لري؟ په کلوروپلاست کې موقعیت لري چې خپله کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره ډیر ضروري او اړین دی او بیل کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی. ولی ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي او بغیر له د لمر انرژي دغه عملیه صورت نه نیسي. رزو سی وایو حجره تنفس. موش وایو چه طولی حجره که هغه حیوانی وی او که هغه نباتی وی طول انرژی تا ضرورت لری ترسو خپل حیاتی فعالیتونه لکه حرکت، وده، تنفس او نور عملیه سر تا ورسیم. نوموری حجره مجوایو چه خپل انرژی لگلوکوز سخلاص روری. نو ده حجره تنفس مجدست تاریخو چی دا هغا کیمیاوی عملیه دا چی پا گلوکوز که موجوده انرژی ازادوی او دا غا عملیه چی ری صورت نیسی؟ پا مایتو کندریا کی صورت نیسی. زموجا استاسی ده نن رزی موضوع پر دا غزای پای ترسی جی هیلمان دا یما چی ده در سخمو گرد اخیستی وی او پری پوسی وی ووسی. زموج ده موضوع اخیرانی برخه لکه چرنگ چی تاسی پویه جی ده پشتونو برخه ده نو موش تاسی ده دری پشتونی چم تو کردی تاسی خپل دغه درې پوښتنې راواخلی په کتابچو کې د ځان سره نوټ کړئ، جوابونه لاسته راوړئ او سر پرې خلاص کړئ. لومړی سوال دی، فوتوسنتیز تعریف کړئ او معادله یې ووایاست. دویم سوال، اوزموسیس عملیه کومه عملیه ده؟ او ستاسی اخیرنی او دریم سوال دی چی ولی فوتوسنتیست زیایی ترکیب ویل کیجی؟ هیلا دا چی سوالونه مو پا سهی دول سره خپل دا زن سره نوت کری ووسی ستاسی دا طولو دا توجه سخه نری نری مننه. شوخت ولری دا خدای پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحت مند بیاست. شنو غلاست اتم ټولګي و دریم لوسته. په تیر ورځ کې مو د دریم د دویم څپرکی موضوعات ځینی وویل چې هغه له ویروس څخه تر بکتریا پورې وه. نن ورځو پاتې موضوعات چې تر فنجي پورې موږ رسوي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. لکه څرنګه چې مو ویروس وویلی، بکتریا مو وویله، په دې کې مو بکتریا وویل چې ځینې یې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې دي. ګټورې بکتریا مو هم وپېژندلې چې ځینې یې داسې بکتریاوې وې چې زموږ په ژوند کې ډېر مهم وه، چې هغه عبارت ولا ځینې چې په کولمو کې د ژوندۍ موجوداتو د حیواناتو په کولمو کې وجود درلودی چې هغوی د هضم په عملیه کې مرسته کول. همدارنګه وایرس مو پیژندی، د هغه جوړښت مو پیژندی چې د کپسټ په نامه پروتیني پوښ په واسطه د دی ډي ان ای او آر ان ای پوښل شوی ده. نن راځو د ځینې نور موضوعات چې په مایکرو ارګانیزم پورې تړلی دي هغه هم زده کوو. زموږ درس به د 14مې صفحې څخه تر 20مې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو پروتستاتا. پروتستا چې د هغه لکه څنګه چې موږ بکتریا ویلي وه چې هغه پروکاریوت وه، دا د بکتریا خلاف د دې هسته چې د حقیقي ده. یعنی موږ وایو چې پروتستا چې د هغه د یوکاریوت یا حقیقي هسته لرونکې ژوندي موجوداتو په ډله کې راځي. ځینې پروتستاوي چې دي، لکه څنګه چې موږ په تېر څپرکي کې ویلي وه، ځینې یې یوازې ژوند کوي، یوازې مخته ځي، او ځینې یې هم څو حجروي، یعنې په کالوني ډول سره د دوی حجرې یو ځای ډلیز ډول سره ژوند کوي. او ځینې پروتستا چې د هغه موږ وویله چې د حرکت لپاره چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي، د بانه یا سیلیا او ځینې یې هم متروکه یا فلاجیل لري. رازو پیژنو چې سیلیا او فلاجیل څخه مطلب چې شدی. سیلیا او فلاجیل چې دی، د دوی دواړو څخه د حرکت لپاره استفاده کیږي، چې سیلیا ډیر مګر کوچنی دی، یعنی بڼو ته ورته جوړښت لري، او پاتې سو فلاجیل یا متروکه چې ده، هغه یوازې یوه دانه مګر اوږده یي چې د هغه په واسطه ژوندي موجودات حرکت کوي. بل موږ پروتستا وویل چې پروتستا چې ده، هغه هم زوجي تکثر کوي او هم غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. رازو د پروتستا لکه څنګه چې موږ ویلي وو په دوه ډوله وه، چې ځینې چې نباتاتو ته ورته دي هغه د الجی، او هغه چې حیواناتو ته ورته دي د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. پروتوزوا چې ده، هغه خپل په ځان کې څلور ټولګي لري، څلور کلاسونه لري، چې دا څلور سره کلاسونه به موږ او تاسې په نوبت سره زده کړو. لومړی راځو د سارکودینا ټولګي، یا هم د سارکودینا کلاس. په دې کې چې دی تر ټولو ښه مثال موږ د امیب دور کولی سو. امیب چې دی، هغه په کاذبو پښو باندې حرکت کوي. کاذبو پښې چې شي، یعنی چې موږ یې نه سو لیدلی، یا پټې پښو باندې دی چې کوي حرکت کوي. دغه کاذبې پښې چې دي، هغه د سایتوپلازمي خپله چې دي جوړښت یې سایتوپلازم ته ورته دی، چې دغه سایتوپلازمي برخې راوتلي جوړښت لري، چې د دې په واسطه دی چې کوي له یو ځای څخه و بل ځای ته خوځښت یا حرکت کوي. او د امیب د دغه هر یوې برخې څخه د دوی چې شي راوځي، د هرې برخې څخه ترمانند جوړښتونه راوځي چې د هغه څخه دوی د حرکت لپاره استفاده کوي، یا دغه سایتوپلازمي برخې راوځي د امیب د هرې برخې څخه چې ورڅخه په حرکت کې استفاده کیږي. او بل یو ډول چې دی، چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي، هغه د امیبا هستولوتیکا په نامه سره دی، چې دا یو ډېر تاواني پروتستا یا د پروتوزواله ډلې څخه شمېرل کیږي. ورپسې راځو فلاجیلاتا ټولګي. په دې کې تر ټولو ښه مثال موږ د یوګیلنا دور کولی سو، چې مخکې مو هم د دې په اړه خبرې کړې وې، چې یوګیلنا چې ده، هغه د یوې متروکه یا فلاجیل په واسطه حرکت کوي. او بل ډول چې دی، د جاډیا په نامه سره یادیږي، چې هغه په انسانانو کې د وینه لرونکي نسناستې او نسخوږۍ لامل ګرځي. ورپسې راځو دریم ټولګي ته، دریم کلاس ته، چې د سیلیاتا ټولګي دي. دغه ټولګي چې دی، د نامه څخه یې معلومیږي چې موږ سیلیا مخکې وویل، نو سیلیاتا څخه موږ دا درک کولی سو چې سیلیاتا چې ده، هغه هغه ټولګي دی چې د دې کوم موجودات چې دي د سیلیا په نامه د دغو کوچنیو جوړښتونو په واسطه حرکت کوي. چې ښه مثال یې موږ د پرامیشیم دور کولی سو، چې دا چې دی په کومو ساحو کې ژوند کوي، په ولاړ اوبو کې، په ډېره اندازه موږ کولی سو چې دوی پیدا کړو. ورپسې راځو څلرم اخیری ټولګي ته، چې د سپروزوا په نامه سره یادیږي. دوی چې دی، د پروتستا په هغه ډله کې شمېرل کیږي چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نسي کولی، یعنی حرکي غړي نه لري. چې ښه مثال یې موږ د پلازموډیم دور کولی سو، چې دا خپله پلازموډیم چې دی، هغه د ژوندي موجودات د حیواناتو، یعنی په انسانانو کې د وینې پرازیت دی، چې د کومې ناروغي، د ملاریا ناروغي چې موږ او تاسې ټوله پیژنو، د هغه له رامنځته کېدو لامل ګرځي. ورپسې راځو اوس نو پیژنو چې ملاریا څه شته. یو څه بحث به هم د ملاریا په اړه هم ولرو. ملاریا که څه هم موږ او تاسې یو څه معلومات په کښې کې لرو، راځو موږ به په لغوي معنا هم پوه سو. ملاریا چې ده، خپله له دوو کلمو څخه اخیستل شوې ده، چې مالو یې په معنا د بدي، او اوړیا یې په معنا د هوا سره ده. ولی په دې نوم سره ولی دغه کلمې چې دی د بدې هوا مطلب ورکوي، ځکه چې په خوا وختونو کې خلکو دا فکر کوي چې د ملاریا ناروغي د بدې هوا څخه رامنځته کیږي، مګر وروسته ولیدل سوه چې ملاریا ناروغي د پلازموډیم په واسطه منځته راځي. چې موږ عموما څلور ډوله تر اوسه پورې پلازموډیمونه پېژندلي دي، چې هغه څلور ډوله یې یوې پلازموډیم ویواکس دی، چې دا موږ وایو دا څلور سره ډولونه چې دي په انسانانو کې دا ژوندي موجوداتو کې چې موږ وایو لرزه او تبه رامنځته کوي. چې پلازموډیم ویواکس اول ډول چې دی هغه موږ وایو هر اته څلوېښت باده په انسانانو کې هغه لرزه او تبه راښکاره کیږي. په پلازموډیم ملاریا ته چې کله راسو هغه به هر دو اویا ساعته باده، سر دو اویا ساعته کې یو وارې پر انسان باندې تبه او لرزه راوي، بیا دو اویا ساعته باده بیا راځي. دغه رقم پلازموډیم فلاسیپارم دی چې هغه به په غیر منظر ډول سره تبه او لرزه رامنځته کوي. څلورم ډول یې چې دی پلازموډیم اوویل دی چې هغه بیا موږ وایو عین شان ورته لکه ویواکس دی چې اته څلوېښت باده په انسان کې تبه او لرزه راولي. ورپسې راځو پلازموډیم د ژوند دوران وایو، یعنې دوی په څه ډول سره د دوی ژوند یو خپله یو دوران لري، یو سایکل لري چې موږ وایو دوی خپله دوه میزبان لري، یعنې په دوو ژوندي موجوداتو کې خپل اغیز اچوي، چې یوې چې دوی خپله انسانان دي او دویم میزبان چې دی هغه د انافیل مؤنثه غوماشه ده. دوی چې دی هم په زوجي ډول سره او هم په غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. په انسانانو کې چې دی په غیر زوجي ډول تکثر کوي، یعنی د باینري فیشن په واسطه تکثر کوي، او پاتې سو په انافیل غوماشه کې چې دی په هغه کې بې زوجي تکثر مخته وړي. موږ چې وایو دوی چې دی د ملاریا په بدن کې چې کله یې د سپروزیت په نامه سره یادیږي دغه پلازیټونه چې د دغه انافیل مؤنثه غوماشه د خوا و یو روغ انسان وینې ته چې کیږي داخلیږي، چې اول چې دی د دوی موږ وایو ځیګر ته ځان رسوي، کله چې هلته تکثر وکړي په تروفوزیټونو باندې دغه سپوروزیت چې دی په تروفوزیټونو باندې بدلیږي. کله چې دوی په هغه د وینې سرو کرویاتو ته ځان رسوي، هلته چې کله پر هغو باندې پر سرو کرویاتو حمله وکړي، کرار کرار هغه سپوروزیټونه چې دي ډېر میروزیټونه چې کوي جوړوي، چې دغه میروزیټونه چې کله رامنځته سي دا د ژوندیو موجوداتو د څه لامل کیږي؟ د تبې او لرزې لامل کیږي. وروسته بیا کچیرې ملاریا یا د انافیل مؤنثه غوماشه چې ده دغه روغ کس مثال وچیچي، د هغه څخه دغه چی میتروزیتونه چې دي میروزیتونه چې دي هغه ورسیږي، هلته په سپروزیتونه باندې اوړي، او بیرته بیا د هغه روغ کس څخه ناروغ کس ته انتقالي شي. دوی یو مکمل دوران په دغه وخت کې اجرا کوي. ورپسې راځو الجی ته. الجی چې دی هغه موږ وایو ډېر ساده جسمونه لري چې دا خپله پروتیستا په ډله کې شمېرل کیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې د کلوروفیل او حجروي دیوال له امله په د پروتیستا له ډلې څخه، ځکه نباتاتو ورته دي چې موږ وایي هم حجروي دیوال لري او هم کلوروفیل خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایي چې الجی چې دی اوتوتروف دی، یو موږ هیتروتروف لرو یو اوتوتروف لرو. اوتوتروف چې دی هغه ژوندي موجودات دي چې خپل خواړه خپله ماتوي، او برعکس هیتروتروف چې دی هغه ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپله نسي اماده کولی لکه حیوانات. او بل موږ وایو دوی چې دی په زیاته اندازه په ډنډونو، جهیلونو، سمندرونو، یعنی د اوبو پر شاوخوا او همدارنګه په هغه ځای کې چې واوره ډېر سوي په هغه ځایونو کې چه شي کیږي؟ پیدا کیږي. لازو د الجی بڼي وایو. الجی چې دی هغه مختلف ډولونه لري چې ځینې یو حجروي، ځینې څو حجروي دي. او بل موږ دا وایو چې کوم چې څو حجروي دي هغوی تقریبا شپېته متره اوږدوالی لري، او په مختلفو ډولونو سره پیدا کېږي. ځینې سره الجی دي، ځینې نسواري الجی، او ځینې هم شنه الجی دي چې دوی کوم ساحو کې چې اوسېږي. مثال کوم چې نسواري الجی دي، دوی په هغو ساحو کې چې په اوبو کې چې اوسېږي اوبو ته نسواري رنګ ورکوي. دغه رقم سره الجی هم اوبو ته چورکي سور رنګ ورکوي، او دوی ټول خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري. ورپسې راځو فنجي ته. کنجد چې دی هغه موږ وایو دوه ډوله دي. ځینې چې دی د خوړلو وړ دي او ځینې چې دی هغه تاواني دي، زیانمن دي. یعنې موږ نشو کولی چې هغوی وخورم. شازو ډولو ته بې راستو، لومړی راځو وایي چې فنجي چې دی خپله نباتاتو ته ورته دي او خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري. او ځینې چې دی لکه دا نور الجی چې موږ وویل، ځینې یو حجروي او ځینې یې څو حجروي دي. او بل موږ وایو چې دوی چې دی په ټولو ځایونو کې او خاصتا بیا په نمجنو او تیارو او تودو سیمو کې په ډېره زیاته کچه باندې پیدا کیږي. راځو د فنجي ډولونه وایو. فنجي چې دی هغه درې ډولونه یې موږ وایو چې یو یې خمیر مایا د نباتاتو پرازیت فنجي او مرخیری یا هم مشرومز دي. خمیر مایع چې د هغه ځینې یو حجروي په مختلفو بڼو باندې پیدا کیږي او خپله دا چې دی یو حجروي دي، ځینې بیضوي دي، ځینې دایروي او ځینې هم استوانهیي دي. دغه یو حجروي ژوندي موجودات چې دی په ډله ییز ډول سره یا په کالوني ډول سره هم چې کوي پیدا کیږي. ورپسې د نباتاتو پرازیت فنجي چې دی، دوی هم یو حجروي فنجي دي او په زیاترو نباتاتو د پاسه لکه په پټاټو، غنم، انګورو په دوی کې چې لري وجود لري. ورپسې مرخیری یا هم مشرومز وایو چې دا ډول دا فنجیان چې دي دا عموما د هغه لرګي چې خراب شوي د هغوی په پورتنۍ برخه کې په پاسنۍ برخه کې موقعیت لري او همدارنګه په هغو شنو سیمو کې په زیاتره شنو سیمو کې هم چې لري وجود لري او ډیر وخت د باراني موسمونو کې دوی راښکاره کیږي. ورپسې وایو فنجي چې دی هغوی خپل خواړه چې دی خپله نسي اماده کولی. دی چې دی د سپیرفایټ دی، یعنی د مړو او تخریب شوو موادو څخه چې کوي خپل تغذیه کوي. او بل موږ وایو بیل خمیر مایع نور ټوله فنجان چې دی هغه د هایفا په نامه له نري تارونو څخه جوړ شوي دي. چې کله دغه نري تارونه ډیر سي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای سي یو د بل سره تاو سي جال ته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یادیږي. او بل موږ وایو دا چې دی ډیری چې دی ډیره ګټه هم لري چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي. ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو د ژوندي موجودات څخه دی چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځته راځي. یعنی د دوی کله چې یو ځای سره ووسي دوی منځته راځي. که چیرې د خارجي صدمات پر دوی واسي یا کیمیاوي توکي، یعنی پر دې باندې خپل تاثیر ژر اچي، الجی چې دی فنجي ته معدني مواد برابري او فنجي د الجی لپاره اوبه آماده کوي. ازو اخیرنی برخه ته د سوالو برخه ته درې سوالونه لرو. لومړی سوال مو دی پروتستا په څو ډول د واضح کړی. دویم سوال د پلازموډیم د ژوند دوران واضح کړی. او دریم سوال د برګولی یا ګلسنګ څه شدي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ساعت ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست. شنو لاس ته نه هم ټولګي و دریم لاس ته په تیر څپرکی کې مو دا یادونه وکړله چې زموږ د همسو ټولګي چې د هغه ټوله د بدن پر سیستمونو باندې ولاړه ده، او ورسره مو د بدن یو سیستم چې هضمي سیستم هم پیژندي چې څه ډول هضمي سیستم، یعنی کله چې خواړه خولې ته ځي د لاړو لابیا غدې په واسطه او د غاښونو په واسطه ټوټه کیږي او د مرې په د لارې څخه و معدې او کولمو پورې ځان رسوي، او دارنګه مو وویل چې څه ډول جذب د مثال هضم چې دی په معده په کولمو کې سرته رسیږي. راځو په دې څپرکي کې موږ او تاسې په دې باندې ځان پوه کوو چې څه ډول موږ او تاسې تنفس کوو، ساه اخلو. که چېرې موږ او تاسې متوجه سي اوسو، موږ کولی سو چې مثال څو ورځې اوبه ونه څښو او بیا هم خپل ژوند ته ادامه ورکړو، او یا هم که چېرې څو ورځې یو دوې ورځې خوراک ونه کړو بیا هم موږ خپل ژوند ته ادامه ورکولی سو. مګر که چېرې څو دقیقې تنفس ونه کړو، ساه ونه اخلو، زموږ ژوند د خطر سره مخامخ کیږي. نو په دې څپرکي کې راځو موږ او تاسې د تنفسي سیستم په غړو باندې پوهیږو، د دوی دندې چې هر یو څه دنده سرته رسي او اهمیت باندې به هم پوه سو. زموږ درس به د یولسمې صفحې څخه بیا تر اتلسمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو لومړۍ موضوع مو د تنفسي سیستم جوړښت دی او دندې دي چې په هغه کې به موږ او تاسې زموږ کوم تنفسي سیستم چې دی په هغه کې د پزې تشه، کومې، حنجره، وچه غاړه، قصبه ریه او سږي شامل دي، چې دا ټوله به موږ په تفصیلي ډول سره د دوی جوړښت وپېژنو او د دوی دندې به هم پوه سو چې هر یوې کومه دنده سرته راځي. رسي لومړی راځو د پزې تشې ته چې د خپل تنفس سیستم چې دی هغه د پزې د تشې څخه چې کیږي را شروع کیږي. موږ وایو د پزې په تشه کې چې د هغه نری ورشتان دي چې د سیلیا په نامه سره یادیږي، چې موږ تاسو په تېر لوستونو کې هم د سیلیا په اړه ویلي و چې دا بڼو ته ورته جوړښتونه دي چې حرکت کوي. د پزې په داخل کې دا ورشتان وجود لري او د دوی سره چې دي لزجي مایع وجود لري، چې دغه لزجي مایع ورشتان د دې لامل کیږي چې کوم میکروبونه، دوړې، خاورې د چیش سره د هوا سره چې کله داخلیږي هغه چې کې پاک کی. یا هم مثال دغه میکروبونه چانهیي تر څو یوازې هوا چشي سي وه سږو پورې ورسیږي. د پزې د تش څخه کومه هوا چې چانه سوې ده، پاکه سوې ده، هغه تر کومې پورې رسیږي. اوس نو راځو کوما وایو. کوما چې ده هغه موږ وایو که چېرې ستاسې په یاد دي په تېر هضمي سیستم کې هم موږ ویلي وه چې کومې حلقوم ته د خوراکي مثال د خولې لاره هم خلاص ده، د سترګو لاره هم خلاص ده، د غوږو لاره هم خلاص ده او تنفسي لاره هم خلاص ده، چې په داسې کې یو کوچنی ژبه وجود لري چې کله موږ تنفس کاږو دغه کوچنی ژبه خلاصیږي او زموږ کم هوا چې دی یا کم غذا چې دی هغه چشي ته ځان رسي، حنجرې ته ځان رسي، او که کله چې خوراک کوو دغه ژبکۍ کوچنۍ ژبه چې ده چشي کیږي د تنفسي لاره بندوي تر څو خواړه و تنفسي لارې ته داخل نسي. که چیرې تنفسي لارې ته داخل سي د تنفسي لاره بندوي او د ټوخي او حتی کیدای سي د تنفس د بندېدو لامل هم وګرځيږي. د کومې څخه چې کله هوا تېره سي چیرې ځي؟ و حنجرې ته ځي. حنجره چې د موږ وایو قصبه توریه چې کوي، مثال حنجره چې د موږ قصبه توریه او کومې چې کوي سره نښلي، چې په دې ځای کې هم صوتي پردې وجود لري چې کله په دې ځای باندې کم هوا یا تنفس چې موږ کاږو هغه پردې باندې مشلي، د دوی د عضلاتو انبساط او انقباض د دې لامل کیږي چې صوت جوړ سي او غږ جوړ سي. موږ وایو دغه کومه پرده چې ده هغه د سګریټ او چلمو په څښلو سره څکولو سره د دې هغه کوم پرده چې ده هغه تخریبېدای سي او هغه ته زیان رسیږي. ورپسې راځو قصبه توریه وایو. قصبه توریه چې ده دا هم یو د تنفس کولو یو نل دی چې د حنجرې څخه چې کومه هوا تیریږي هغه چیرې ځي؟ قصبه توریه ته ځي. او موږ وایو دې ته چې دی په انګلیسي کې ترخیه وایي، او د هوا د لیږ یو بله وسیله ده چې زموږ دا کم سږي چې دي هغه د حنجرې سره چې کوي وسلي او د دوی ترمنځ راځي. په خپله قصبه توریه کې چې دی دوی خپله دوې اساسي دندې سرته رسي. یو موږ وایو چې هغه چې ده د هوا لیږ دی چې د اکسیجن په شمول هوا د ستوني څخه سږو ته او د کاربون ډای اکساید په شمول هوا د سږو څخه بهر ته لیږدوي، او دوهم اساسي دنده چې ده هغه د هوا پاکوالي په دی کې چې دی نازک ویښتان سیلیا وجود لري د دې په مخاط باندې چې دوی چې دي د کوم میکروبونو او ذرات چې راځي هغه غټ شکی چانی یا پکی او د دې جوړښت موږ وایو چې دی غزرفي جوړښت لري یا کپندوکی څخه د کم جوړښت دی جوړ شوی دی او د چې د دوی چې د قصبې په خلاص ساتلو کې شکی مرسته کوي او د دې داخلي سطح چې د هغه د مخاط په واسطه پوښل شوی ده او دوی تقریبا د 2.5 سانتي متره په شاوخوا کې قطر لري او 11 سانتي متره یې هم چشنی اوږدوالی دي. قصبه توریه چې د هغه په دوو برانشونو باندې ویشل کیږي چې یو برانش یې شیز سږي ته یا هم راسته سږي ته او دوهم برانچ دی هغه چپه سږي ته ځي پای ته رسیږي. اوس نو راځو ورپسې بله موضوع چې مو ده هغه سږي دي. راځو سږي هم څه کوو، د دوی دندې او جوړښت په تفصیلي ډول سره زده کوو. موږ وایو چې سږي چې دي هغه سفنجي ډوله ارتجاعي چې دي بالونونه دي چې د سینې په قفس کې د زړه دواړو خواو ته څه لري موقعیت لري. راسته سږي چې دي هغه درې برخې یا درې لوبونه لري او چپه سږي چې دي هغه کوچنی دي ځکه چې دا دوهم برخه چې ده څه شي کوي ځای ورکوي تر څو زړه څه شي په هغه ځای کې سم قرار واخلي او دی چې دی تر حجاب حاجز لاندې قرار لري. په سږي کې چې دي د برانشیلونو په نامه چې دي کوچني جوړښتونه دي وجود لري چې دغه کوچني جوړښتونه چې دي هغه په هوایي کڅوړو باندې پای ته رسیږي. هوایي کڅوړې چې دي زموږ د کم سږي چې دي هغه اساسي واحد دی، جوړښتیز واحد دی چې تقریبا هوایي کڅوړې زموږ او ستاسو د جون سره کچېر موږ په نظر کې ونیسو زموږ د پوستکي 50 برابر دی. کله چې موږ د هوایي کڅوړې چیکو خلاصې کوم په هوایی کڅوړو کې د چې د غازاتو تبادله صورت نیسي، اصلي تبادله چې مثال کم هوا چې موږ کم تنفس چې موږ کړی دي کم غازات چې د پزې د لارې سږو ته تللي دي هغه څه کې چانی او اکسیجن د وینې په دوران کې شاملې چې اکسیجن د وینې د دوران سره د بدن و ټولو اعضاو ته څه سي ولېږدول سي او د بدن د اعضاو څخه کم کاربن ډای اکساید څه سوي دي راټول سوي دي هغه څه کېږي و زړه ته او د زړه څخه وسږو ته راوړل کېږي تر څو چې سي تصفیه سي یا پاک سي چې دا هغه څخه کم اضافه غازات چې دي هغه څه کېږي خارجيږي او پات اکسیجن بیرته د وینې جریان سره یو ځای کېږي. ورپسې راځو د سږو وروسته موږ او تاسو په دې باندې ځان پوکوو چې د تنفس عملیات څه ډول سرته رسیږي او د تنفس عملیات موږ او تاسو څه شو وایو. موږ وایو چې تنفسي عملیات چې د هغه د هوا د داخلي دلو او د هوا د وتلو یا هم د هوا داخلي دل چې انسپایریشن ورته وایي او د هوا وتل چې اکسپایریشن ورته وایي څخه عبارت دي. موږ وایو کله چې موږ هوا چې کېږي داخليږي په هغه وخت کې د چټر پنجرې چې دي په دغه داخل کې حجم چې کېږي ډیریږي او داخلي فشار یې کمیږي. چې په دې سره موږ وایو مثال کله هوا داخله سو مندار خبره د هغه داخلي فشار چې کیږي راکمیږي او د ټټر حجم چې کیږي راډیریږي او برعکس کله چې موږ بیرته سات شکو خارجو په دا سا خارجېدل چې د څه وخت صورت نیسي هغه وخت چې بیرته د ټټر د حجم چې سي کم سي او داخلي فشار ډیر سي یعنی کله چې پر داخل فشار ډیر سو هغه د سر څخه هوا چې کیږي خارجېږي. چې موږ وایو تقریبا یو بالغ انسان چې دی هغه په یو دقیقه کې د 12 څخه تر 20 زلو پرې چې کوي سا اخلي چې تر ټولو مهم عملیه ده چې د انسان ژوند په دې سره چې کوي دوام کوي. ورپسې راځو د وینې په واسطه د غازونو لېږدول وایي لکه څرنګه چې موږ او تاسو وویل کله چې د اکسیجن چې سي یا مثال کوم غازات چې موږ تنفس کړی دي هغه کم چې چانس ولا یا پاکس ولا اکسیجن د وینې په دوران کې چې کېږي داخليږي د وینې په دوران کې د هیموګلوبین په واسطه یا هم د وینې د سرو کرویات چې کېږي په سرو کرویات کې هیموګلوبین وجود لري چې دغه په واسطه چې کېږي د اکسیجن زموږ د بدن ټول اعضاو تر سوال کیږي چې په دې باندې موږ دا کم فعالیتونه چې سرته رسو زموږ حجره چې د میتابولیزم د عملیه د پاره دې ته چې لري ضرورت لري. ورس او بل دنده دا ده چې دا کم زموږ په بدن کې چې کم اعضاوي دي په دې کې دغه وینه کاربون ډای اکساید چې کوي راټولوي او د پلازما کې د محلول په ډول سره اول چې کوي زړه ته لېږدي کله چې زړه ته ولېږدول زړه د اطراح د پاره تصفیه د پاره سږو ته لېږدي چې هلته بیا چې کېږي په سږو کې مثال صافیږي او که اضافي کاربون ډای اکساید چې دی هغه خارجي اکسیجن بیرته د وینې وجریان ته داخليږي. نو رازو د تنفسي سیستم کې موږ ځینې معمولی ناروغیان وایو چې په انسانانو کې رامنځته کیږي. لومړی رازو والګ یا هم کامن کلچر ته وایي. دا ناروغي چې ده د یو وایرس له امله رامنځته کیږي چې د راینو وایرس په نامه سره یادیږي، او د دې چې دی مثال د دغه زکام عادي زکام چې دی د پزې، ستوني او تنفسي لارې چیکي انتاني کوي، په دوی کې خپل کم تاثیرات چې دی راښکاره کوي، چې د دې له امله ځینې وخت ستوني درد، ټوخی، لرزه، او ځینې وخت لږه تبه هم، لږ لرزه، لږ تبور سره یې، او ځینې وخت په د انسان په بدن کې د ستړیا احساس راځي او د نرمۍ احساس هم کوي. چې موږ وایو د دې وایرس چې دی په هغه وخت کې رامنځته کیږي، یو خو چې دی د هوا په تبدیلېدو په وخت کې، او ځینې وخت چې د یو انسان د معافیت سیستم کمزور واوسي په هغه وخت کې والګي پر هغه انسان باندې خپل تاثیر ژر اچي. نو د دې د وقایې دپاره باید همیش موږ د ډیرو مایعاتو څخه استفاده وکړو، د مثال د چټلو شان څخه لیرې واوسو، په یخه هوا کې خپل ځان وپیچو، او د معافیت سیستم مو باید شي کو قوي کو، همیش قوي لرو چې د شو غذا په خصوص مشکلات خپل معافیت سیستم قوي کو. او د دې په اکله چې مثال درملنه کو، د هغه د پاره باید موږ ډیر مایعات وڅښو، لکه مخکې چې مثال ګرم چای دی، سوپ دی، ډیر اوبه دی، همدارنګه باید ډیر استراحت وکړو. چیرې ډیر پرمختګ وکړي، یعنی ډیر شدید سو، یعنی د اوبو څخه تر لسو ورځې هغه میانه حد دی چې په انسان کې د عادي زکام، که چیرته دې اضافه سو، بیا باید موږ د درمل څخه یا ډاکټر ته مراجعه وکړو، د درمل څخه استفاده وکړو. ورپسې رازو بل ناروغي چې رامنځته کیږي هغه د انفلونزا ده، چې موږ وایو دا هم تقریبا والګي ته ورته ده، او موږ وایو چې تر والګي یو څه کمزوره ده، او په انسان کې ډېر سخته تبه راولي، تر والګي ډېره قوي ده، یعنی په انسان کې چې راوړي سخته تبه راولي چې ډېرې درملنې ته دغه ضرورت لري، او باید دغه انسان چې دی ډېر استراحت وکړي او ډاکټر ته باید مراجعه وکړي. ورپسې رازو توبرکلوز وایو. توبرکلوز چې دی دا یو ډیره سخته نه جوړېده چې د دې څخه حتی کېدلی شي چې د انسان د مړینې لامل هم سي، او موږ وایو توبرکلوز چې دی د بکتریا له امله رامنځته کیږي چې د بدن پر ډیرو برخو لکه نخا، غدې، همدارنګه سږو چې کوي اغېزمن کوي، او په دې کې کوم علایم چې ډېر وخت ښکاره کیږي، اوږدمهاله ټوخی، د سینې درد، تبه، او ځینې وخت شینوالی، ستړیا او کمزوري ورسره، او د اشتها کمښتي چې کله اشتها کم نسي ورسره وزن هم چې کیږي په تدریجي ډول کمیږي. چې دا توبرکلوز چې دی ډېرې جدي درملنې ته ضرورت لري چې باید په ښه ډول سره درملنه وسي، ډاکټر ته مراجعه وکړي، او کم درمل چې دی هغه په ښه مناسب وخت سره وخوري، او په کوچنیانو کې چې دی د وقایې په ډول سره د بي سي جي واکسین ورکول کیږي، چې دا مخکې د دې چې مثال هغه ناجوړي پر ډېر قوي سي دی چې کیږي، دا واکسین د دغه وایرس چې کله راځي هغه بیا چې کوي ورسره جنګیږي او له منځه وړي. او دوی چې دی ډېری وخت د ککړو شیدو، ککړ کالیو، او همدارنګه ککړو لوښو له امله هم چې کیږي رامنځته کیږي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع، انشاءالله چې د موضوع څخه مو استفاده کړې اوسي او ټول موضوعات مو نوټ کړي وي. راځو اخیرنی برخې ته، د سوالو برخې ته. درې سوالونه لرو، ټول یې خپل په کتابچو کې نوټ کړي. لومړی سوال: په سږو کې د غازونو تبادله په څه ډول سرته رسیږي، بیان یې کړي. دویم سوال: هوا له کومو لار څخه سږو ته ننوځي، په ترتیب سره یې نمونه واخلي. دریم: د والګې او انفلونزا ترمنځ توپیر څه شی دی، واضح یې کړي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې کې لچې ټول به جوړ او صحت مند بیاس. شلغ لاس د اتم ټولګي و دریم لوستا. په تیر ورځ کې مو د دریم د دویم څپرکی موضوعات ځینی وویل چې هغه له ویروس څخه تر بکتریا پورې وه. نن ورځ پاتې موضوعات چې تر فنجي پورې موږ رسوي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. لکه څرنګه چې مو وایرس وویلې، بکتریا مو وویله، په دې کې مو بکتریا وویل چې ځینې یې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې دي. ګټورې بکتریا مو هم وپېژندلې چې ځینې یې داسې بکتریاوې وې چې زموږ په ژوند کې ډېر مهم وو، چې هغه عبارت وله ځینې چې په کولمو کې د ژوندي موجوداتو د حیواناتو په کولمو کې وجود درلودی چې هغوی د هضم په عملیه کې مرسته کول. همدارنګه وایرس مو پیژندی، د هغه جوړښت مو پیژندی چې د کپسټ په نامه پروټینی پوښ پاسته د دې ډي ان ای او آر ان ای پوښل شوی ده. نن راځو د ځینې نور موضوعات چې په مایکرو ارګانیزم پورې تړلی دي هغه هم زده کوو. زموږ درس به د 14مې صفې څخه تر 20مې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو پروتستاتا. پروتستاتا چې د هغه لکه څنګه چې موږ بکتریا ویلي وه چې هغه پروکاریوت وه، دا د بکتریا خلاف د دې هسته چې د حقیقي ده. یعنی موږ وایو چې پروتستاتا چې د هغه د یوکاریوت یا حقیقي هسته لرونکې ژوندي موجوداتو په ډله کې راځي. ځینې پروتستاوی چې دي لکه څنګه چې موږ په تیر څپرکي کې ویلي وه، ځینې یوازې ژوند کوي، یوازې مخته ځي، او ځینې هم څو حجروي، یعنی په کالونی ډول سره د دوی حجرې یو ځای ډلیز ډول سره ژوند کوي. او ځینې پروتستا چې د هغه موږ وویله چې د حرکت لپاره چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي د بانه یا سیلیا او ځینې هم متروکه یا فلاجیل لري. رازو پیژنو چې سیلیا او فلاجیل څخه مطلب چی شدی. سیلیا او فلاجیل چې دی د دوی دواړو څخه د حرکت لپاره استفاده کیږي چې سیلیا ډیر مګر کوچنی دی، یعنی بڼو ته ورته جوړښت لري، او پاتې سو فلاجیل یا متروکه چې ده هغه یوازې یوه دانه مګر اوږده یي چې د هغه په واسطه ژوندي موجودات حرکت کوي. بل موږ پروتستا وویل چې پروتستا چې ده هغه هم زوجي تکثر کوي او هم غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. رازو د پروتستا لکه څنګه چې موږ ویلي وو په دوه ډوله وه، چې ځینې چې نباتاتو ته ورته دي هغه د الجی، او هغه چې حیواناتو ته ورته دي د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. پروتوزوا چې ده هغه خپل په ځان کې څلور ټولګي لري، څلور کلاسونه لري، چې دا څلور سره کلاسونه به موږ او تاسې په نوبت سره زده کړو. لومړی راځو د سارکودینا ټولګي یا هم د سارکودینا کلاس. په دې کې چې دی تر ټولو ښه مثال موږ د امیب دور کولی سو. امیب چې دی هغه په کاذبو پښو باندې حرکت کوي. کاذبو پښې چې شي، یعنی چې موږ یې نه سو لیدلی، یا پټې پښو باندې دی چې کوي حرکت کوي. دغه کاذبې پښې چې دي هغه د سایتوپلازمي خپله چې دي جوړښت یې سایتوپلازم ته ورته دی، چې دغه سایتوپلازمي برخې راوتلې جوړښت لري چې د دې په واسطه دوی چې کوي له یو ځای څخه و بل ځای ته خوځښت یا حرکت کوي. او د امیب د دغه هر یوې برخې څخه د دوی چې شي راوځي، د هرې برخې څخه ترمانند جوړښتونه راوځي چې د هغه څخه دوی د حرکت لپاره استفاده کوي، یا دغه سایتوپلازمي برخې راوځي د امیب د هرې برخې څخه چې ورڅخه په حرکت کې استفاده کیږي. او بل یو ډول چې دی چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي هغه د امیبا هستولوتیکا په نامه سره دی، چې دا یو ډېر توانی پروتستا یا د پروتوزواله ډلې څخه شمېرل کیږي. ورپسې راځو فلاجیلاتا ټولګي. په دې کې تر ټولو ښه مثال موږ د یوګیلنا دا ورکولای شو چې مخکې مو هم د دې په اړه خبرې کړې وې چې یوګیلنا چې د هغه د یوې متروکۍ او فلاجیل په واسطه حرکت کوي او بل ډول چې دی د جاډیا په نامه سره یادیږي چې هغه په انسانانو کې د وینه لرونکي نس ناستې او نسخوږۍ لامل ګرځي. ورپسې راځو دریم ټولګي ته دریم کلاس ته چې د سیلیاتا ټولګي دي. دغه ټولګي چې دی د نامه څخه یې معلومیږي چې موږ سیلیا مخکې وویل نو سیلیاتا څخه موږ دا درک کولی سو چې سیلیاتا چې ده هغه هغه ټولګي دی چې د دې کوم موجودات چې دي د سیلیا په نامه د دغو کوچنیو جوړښتونو په واسطه حرکت کوي. چې ښه مثال یې موږ د پرامیشیم دا ورکولی سو چې دا چې دی په کومو ساحو کې ژوند کوي په ولاړ اوبو کې په ډېره اندازه موږ کولی سو چې دوی پیدا کړو. ورپسې راځو څلورم اخري ټولګي ته چې د سپروزوا په نامه سره یادیږي. دوی چې دی د پروتستا په هغه ډله کې شمېرل کېږي چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نسي کولی، یعنی حرکي غړي نه لري. چې ښه مثال یې موږ د پلازموډیم دا ورکولی سو چې دا خپله پلازموډیم چې دی هغه د ژوندي موجودات د حیواناتو یعنی په انسانانو کې د وینې پرازیت دی چې د کومې ناروغي د ملاریا ناروغي چې موږ او تاسې ټوله پېژنو د هغه له رامنځته کېدو لامل ګرځي. ورپسې راځو اوس نو پېژنو چې ملاریا چشته یو څه بحث به هم د ملاریا په اړه هم ولرو. ملاریا که څه هم موږ او تاسې یو څه معلومات په کښې کې لرو، تاسو موږ به په لغوي معنی هم پوه سو. ملاریا چې د خپله له دوو کلمو څخه اخیستل سوې ده چې مالو یې په معنا د بدي او اوړیا یې په معنا د هوا سره ده. ولې په دې نوم سره ولې دغه کلمې چې دی د بدې هوا مطلب ورکوي؟ ځکه چې پخوا وختونو کې خلکو دا فکر کوي چې د ملاریا ناروغي د بدې هوا څخه رامنځته کېږي، مګر وروسته ولیدل سوه چې ملاریا ناروغي د پلازموډیم په واسطه منځته راځي. چې موږ عموما څلور ډوله تر اوسه پورې پلازموډیمونه پېژندلي دي چې هغه څلور ډوله یې یوې پلازموډیم ویواکس دی چې دا موږ وایو دا څلور سره ډولونه چې دي په انسانانو کې دا ژوندي موجوداتو کې چې موږ وایو لرزه او تبه رامنځته کوي. چې پلازموډیم ویواکس اول ډول چې دي هغه موږ وایو هر 8-10 بعده په انسانانو کې هغه لرزه او تبه راښکاره کېږي. په پلازموډیم ملاریا ته چې کله راسو هغه به هر 2-3 ساعته بعده سر 2-3 ساعته کې یو وارې پر انسان باندې تبه او لرزه راوي، بیا 2-3 ساعته بعده بیا راځي. دغه رقم پلازموډیم فلاسیپارم دی چې هغه به په غیر منظر ډول سره تبه او لرزه رامنځته کوي. څلورم ډول یې چې دی پلازموډیم اوویل دی چې هغه بیا موږ وایو عین شان ورته لکه ویواکس دی چې 8-10 بعده په انسان کې تبه او لرزه راولي. ورپسې راځو پلازموډیم د ژوند دوران وایو، یعنی دوی په څه ډول سره د دوی ژوند یو خپله یو دوران لري، یو سایکل لري چې موږ وایو دوی خپله دوه میزبان لري، یعنی په دوو ژوندي موجوداتو کې خپل اغیز اچوي چې یوې چې دوی خپله انسانان دي او دویم میزبان چې دی هغه د انافیل مؤنثه غوماشه ده. دوی چې دی هم په زوجي ډول سره او هم په غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. په انسانانو کې چې دی په غیر زوجي ډول تکثر کوي، یعنی د باینري فیشن په واسطه تکثر کوي، او پاتې سو په انافیل غوماشه کې چې دی په هغه کې به زوجي تکثر مخته وړي. موږ چې وایو دوی چې دی د ملاریا په بدن کې چې کله یې د سپروزیت په نامه سره یادیږي دغه پرازیتونه چې د دغه انافیل مؤنثه غوماشه د خوا یو روغ انسان وینې ته چې کېږي داخلیږي، چې اول چې دی د دوی موږ وایو ځیګر ته ځان رسوي. کله چې هلته تکثر وکړي په تروفوزیتونو باندې دغه سپوروزیت چې دی په تروفوزیتونو باندې بدلیږي. کله چې دوی په هغه د وینې سرو کرویاتو ته ځان رسوي، هلته چې کله پر هغو باندې پر سرو کرویاتو حمله وکړي، کرار کرار هغه سپوروزیتونه چې دي ډېر میروزیتونه چې کوي جوړوي. چې دغه میروزیتونه چې کله رامنځته سي دا د ژوندیو موجوداتو د څه لامل کېږي؟ د تبې او لرزې لامل کېږي.
وروسته بیا کچیره ملاریا یا د نافیل مؤنث غماش چې ده دغه روغ کس مثال وچ چې د هغه څخه دغه چې میروزیتونه چې دی هغه ورسیږي الته پس پروزیتونه باندې اوري او بیرته بیا د هغه روغ کس څخه ناروغ کس ته انتقال شدی یو مکمل دوران په دغه وخت کې اجرا کی. ورپسې راځو الجی ته. الجی چې دی هغه موږ وایو ډېر ساده جسمونه لري چې دا خپله په پروتستا په ډله کې شمېرل کېږي او دوی چې دی خپل په ځان کې د کلوروفیل او حجروي دیوال له امله په د پروتستا له ډلې څخه ځکه نباتاتو ورته دي چې موږ وایي هم حجروي دیوال لري او هم کلوروفیل خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایي چې الجی چې دی اوتوتروف دی. یو موږ هیتروتروف لرو یو اوتوتروف لرو. اوتوتروف چې دی هغه ژوندي موجودات دي چې خپل خواړه خپله ماتوي او برعکس هیتروتروف چې دی هغه ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپله نسي اماده کولی لکه حیوانات. او بل موږ وایو دی چې دی په زیاته اندازه په ډنډونو جهیلونو سمندرونو یعنی د اوبو په شاوخوا او همدارنګه په هغه ځای کې چې واوره ډېر سوي په هغه ځایونو کې چې کېږي پیدا کېږي. لازو د الجی بڼی وایو. الجی چې دی هغه مختلف ډولونه لري چې ځینې یو حجروي ځینې څو حجروي دي. او بل موږ دا وایو چې کوم چې څو حجروي دي هغوی تقریبا 6 متره اوږدوالی لري او په مختلفو ډولونو سره پیدا کېږي. ځینې سره الجی دي ځینې نسواري الجی او ځینې هم شنه الجی دي چې دوی کوم ساحو کې چې اوسېږي مثال کوم چې نسواري الجی دي